دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر منوریدونکو السلام علیکم زه نوشا باشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د ماخمنې خبرونه په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د اوربن غوښتنه کړې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی تهران او ریاست په سفر وتلی د ایران چارواکي د حکومت په ضد نور مظاهرو لپاره د اکشن بی پرز آمادګي نیسي
قدر من اوریدونکو نن د اکشن بی ورځ د جدید میاشتې 22مه د 2020 کال د جنوري د میاشتې له 12مې سره برابر ده په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم اوري افغانستان حکومت وی په ایران کې د غورځېدلې الوتکې په اړه د تحقیقاتو د 5 کسیز ګروپ سره به شریک خپل غږ پورته کړي
پنځو واړو هیوادونو لخوا نه د تحقیقاتو او د دې سره په تفاهم سره یو دریځ غږ کیږي چې هغه د دې پنځو واړو غږونو یو واحد غږی
افغان مبصرین وی د امریکا او ایران جنجال د افغانستان د سولې په بهیر اغیزه کړي
افتاو نیمه کې وخت حالات عادي سي نو کدای شي چې دا مو ته په نامه دې امضا کړي موضوع دې خلاص شي
قدر من اوریدونکو د دې رپورټونو سربیره نور سیمایز او نړیوال رپورټونه هم لرو چې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته خبريږي اوس په مو کې پوره خبرونه ته چې زیبا خادم او سید سلیمان شاه درته اوري
السلام علیکم د افغانستان جمهوریت ریاست وای چې اوربن د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغانستان د حکومت طرح ده او په دې بهیر کې د تاوتریخوالي کمول عملی بڼه نه لري د جمهوریت ریاست وایان صدیق صدیقی د یکشنبه پر ورځ په ټویټر کې لیکلي چې له اوربن نه د حکومت هدف د تیر د ورځني اوربن په څیر د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ توافق دی صدیق صدیقی وای
بخش عمده پلان سول حکومت افغانستان موضوع آتش بس است ما برای آوردن یک صلح پایدار صلح با عزت که خواست مردم افغانستان است تلاش خواهیم کرد
صدیق صدیقی زیاده کړه چې د افغانستان لپاره صلح د جنگ د ختمې دو معنا لري نو ځکه د صلح په باره کې په هر ډول طرحه کې باید وضاحت موجودی
د قندهار ولایتي مقامات ویلي دي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د اورښتونو له کبله اته تنه مړه شوي سوار لسنه نور زخمي شوي دي په مړو کې د پاخه عمر کسان ښځې او ماشومان دي د قندهار ولی حیات الله حیات آشنا رادیو ته ویلي دي چې په ولایتي سطحه د عاجل مرستو رسولو کمیټه جوړه کړې ده چې د حکومتي ادارو او نړیوالو بشري مرستو رسولو د ادارو سره پکې کار وکړي د ویلي دي چې ورښتونو د سپین بولدک په ولسوالۍ کې او همداشان د قندهار د ښار په نهمه ناحیه کې زیانونه رسولي دي
متاسفانه دغه وروستي ورښتونه چې اوس هم دوام لري په قندهار کې د سر او مال زیانونه اړولي دي په بولدک کې و کسان شهیدان دي موږ د دې ستونزو ته په وخت رسیدګۍ لپاره د استقرار کمیټه پرونه رسیدلې فعاله ده
د شنبه د ورځې رئیس په قندهار کې باران پیل شوی دی چې ورسره د قندهار په ښار او ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي دي د قندهار ښاروالۍ ویلي دي چې د سیلابونو د ممکنه زیانونو د مخنیوي لپاره یې اضطراري کمیټې ته هر اړخیز چمتووالی نیولی دی چې بشري مرسته رسوونکو ادارو تر څنګ افغان نظامیان هم د سیلابونو په مهال د زیانمنېدونکو کسانو مرستې ته چمتو شي همداشان په هرات کې د پولیسو قمندان جنرال امین الله امرخیل ویلي دي چې د واورې د ورېدو له کبله د یو کور چت لوېدلی دی د یوې کورنۍ شپږ غړي پکې مړه شوي دي د شنبې په ورځ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې واوره او باران پیل شوی او د هوا پیژندنې د ملي ادارې د اټکل له مخې سبا ته به هم بارانونه ادامه ولري
پسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظم عمران خان په هدایت ایران او سعودي عربستان ته تللی چې په سیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره وغږیږي د پاکستان دولتي رادیو د یک شنبه پر ورځ ویل شاه محمود قریشي به په تهران کې د ایران د بهرنی چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره د ملاقات پر مهال په سیمه کې د بدلیدونکو حالت په اړه له خبرو اترو وروسته د دوشنبه پر ورځ ریاست ته سفر وکړي او د سعودي عربستان د بهرنی چارو د وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان سره به هم په سیمه کې د سولې او ثبات د راوستو د امکاناتو په اړه وغږیږي. قریشی دا سفر په داسې حال کې کوي چې د رپورټونو له مخې امریکایي مامورانو مخکې پر پاکستان غږ کړی چې په سیمه کې د روان کړکېچ په کمولو کې ورسره مرسته وکړي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د خیبر پښتونخوا د بنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ستره غونډه پای ته رسیدلې. زرګونو کسانو په جلسه کې برخه واخیسته. د پی ټی ایم مشرانو جلسې ته ویناوې وکړې. غونډه روانه ده چې ورته د غورځنګ مشران منظور پښتون، علي وزیر، محسن داوړ او نور ویناوې کوي. د سیمې نه د ډیوه راډیو خبریال وایي دې جلسه کې د خیبر پښتونخوا د ګډ ګډ نه په زرګونو کسانو ګډون کړی وو او د پښتنو د حقوقو په حق له شعارونه ورکول. جلسې ته زرګونه کسان ورغلي دي چې پکې هغه ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د کورنۍ او غړي ورک دي. پی ټی ایم د پاکستان د حکومت نغواړي چې د ماورای عدالت وژنه مخه ونیسي. ورک او گرفتار کسان عدالت ته وړاندې کی. قبایلی سیمې له بمونو پاکی کی او په سیمه کې بشري حقوق باوري کی. د پاکستان حکومت او پاوز د دې غوښتنو د پوره کولو لپاره ډاډ ورکړی دی.
وروسته له هغې چې د ایران د پاسداران انقلاب عمومي قماندان امیر علي حاجی زاده د شنبه پر ورځ اعتراف وکړ چې هوایي قواوې د یوکرین مسافروونکو بوئنګ الوتکه ایستلې وه، د ایران په څو ښارونو کې خلک سړکونو ته راووتل، احتجاجي مظاهرې وکړې او د چارواکو د درواغو له کبله خپل غوسه او قهر څرګند کړ. امنیتي ځواکونو د یک شنبه پر ورځ هم د نو احتجاجي مظاهرو سره د مقابلې لپاره ځانونه چمتو کړي. د خبر تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
د اوکراینی الوتکې چې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران هوایي ځواکونو سهوان راغورځولې وه، پرون ماښام یې د قربانیانو په یاد غونډې وشوې. د ایران په ګڼو ښارونو کې دغه غونډې د حکومت پر خلاف لاریونونو باندې بدلې شوې. د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوه اعلامیه کې دا غمیزه یوه انساني تېروتنه بللې ده. د ایران حکومت له پیښې درې ورځې وروسته د الوتکې د راغورځولو مسؤلیت واخیست چې پکې 168 ووژل شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران حکومت خبرداری ورکړ چې نړۍ یې څاري او په خپل ټویټر کې په انګلیسي او فارسي ټویټونو کې ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغوی ملاتړ یې وکړ. د ایران له خوا د اوکراینی مسافروونکو الوتکې ویشتل په ټوله نړۍ کې غوسه راپارولې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هغو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه چې د دې هېواد مسافروونکي الوتکې ویشتلې ده. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د تیرې ورځې رئیس د امریکا په 15 ایالتونو کې سخت واوره شوی، یخ باران او ګلۍ ده او له دې عمله 10 کسان مړه شوي دي. د زرو نه زیات پروازونه ځنډول شوي دي او د سلګونو زرو خلکو برق قطع شوی دی.
د عراق امنیتي سرچینې وایي چې د شنبه په ورځ ناوخته په کربلا کې د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. دغو خلکو د عراق په کورنیو چارو کې د امریکا او ایران د لاسوهنو او مداخلو په ضد او هم په حکومتي ادارو کې د پراخه اداري فساد او د ژوند د بنیادي خدماتو د نشوالي له امله خپل غږ پورته کاوه. مظاهر کوونکو او امنیتي ځواکونو یو په بل باندې بوتلي بمونه ګزار کړل. په عراق کې تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه ولسی پاسون پیل شو. احتجاج کوونکي د عراق د واکمن سیاسي قشر په خلاف راپاسېدلی چې په 2003 میلادي کال کې په هغه هېواد باندې د امریکا د نظامي یرغل په نتیجه کې قدرت ته رسېدلی. احتجاج کوونکي په اوسني سیاسي سیستم کې د ژور بدلون او اصلاحاتو غوښتنه هم کوي.
د چین چارواکو ویلي دي چې 1 شپېته کلن سړی لومړنی کس دی چې په چین کې یو ځل بیا د هغه تنفسي مرز لامل مر شو چې لس کاله په خوا د همدی ویروس لامل تقریبا سل کسم رشي وو. دوام په سیمه کې تر اوسه یو سلوي کسان په نوي ویروس چې نمونیا ته ورته ویروس دی اخته شوی دی. د چین د خاري روغتیا کمیسون د شنبه په ورځ ویلي دی چې یو تن په همدی مرز د پنج شنبه په ورځ مړ شوی دی. د مسولینو په وینا وطن نور په ډیر صحیح بد حالت کې دی. په 2002 او 2003 کال کې هم د سارس په نوم یو ډول تنفسي مرز پیدا شوی وو چې د دې عمله 309 سلوي کسان په چین کې او همداشان 299 په هانګ کانګ کې مړه شوی وو.
په هانګ کانګ کې په زرهاو خلکو د یک شنبه په ورځ د چین په دغه خودمختار سیمه کې د ډیموکراسۍ د غورځنګ په ملاتړ مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د شنبه په ورځ د تایوان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری رئیس میرمن ساینګ وین په مشرۍ د مترقي ډیموکراتیک ګوند د بری لمانځنه کوله. د تایوان نېشنلیست مشرانو د 1970 میلادي کال په لسیزه کې د چین د کمونیست ګوند په مقابل کې په کورنۍ جنگ کې لمات خوړلو وروسته په تایپی کې خپل پایتخت اعلان کړ.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بنسټ د ایښودلو د 15 کلیزې د نمانځنې دپاره تیاری روان دی، دغه نړیوال سازمان اوس له ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی او په نړیواله سطحه یې د سولې او امنیت د ټینګولو توان کمزوری دی. د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي د دویم نړیوال جنگ په پای کې د 1950 میلادي کال د اکتوبر په 23 د دې دپاره جوړه شوه چې د بل غټ تباه کوونکي جنگ درامنځته کېدو مخه ونیسي.
دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د ایرانی چارواکو لخوا په تهران کې د سپای پاسداران ځواکونو د چهارشنبه د ورځې د توغندۍ برید کې د اوکراینی مسافروړونکو الوتکه پاړه د 5 هیوادونو د همغږۍ له ډلې سره یو ځای خبرګون خي. دا چې په څه ډول لګرو سبب په رپورت کې روښانه شي. په تهران کې پرون یو شمېر خلکو د ایران لخوا د اوکراینی مسافروړونکو الوتکه د وشتل کېدو په ضد لاریون وکړ. د ایران رژیم پرون ومنله چې د تیرې چهارشنبه په ورځ په تیروتنې د اوکراین د نړیوال هوایي چلن یوه الوتکه ویشتلې ده چې له امله یې 106 تنه ووژل شول. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د اوکراینی الوتکې چې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران هوایي ځواکونو سهون راغورځولې وه پرون ماښام یې د قربانیانو په یاد غونډې وشوې. د ایران په ګڼو کارونو کې دغه غونډې د حکومت پر خلاف په لاریونونو بدل شوې. د ایران ولسمشر حسن روحانی په یوې اعلامیه کې دا غمیزه یوه انساني تیروتنه وبلله. د ایران حکومت له پیښې 3 وروسته د الوتکې د راغورځولو مسؤلیت واخیست چې پکې 106 کسان ووژل شول.
په تیرو 3 کې د حقیقت پټول د وژل شویو خلکو د کورنیو غم او کړاو زیات کړ. دا خبره زه یې هم ډیره غمجنه کړې یم.
نن د ایران پارلمان د پیښې له منلو وروسته لومړۍ غونډه وکړه.
زه فکر نه کوم چې حکومت د دې پیښې د پټولو هدف درلوده. دا ډول هوایي پیښې کیږي او 3 وروسته بیا دلیل معلومیږي.
ځینې ایرانیان چې د ویشتل شوې الوتکې د قربانیانو درناوي ته راټول شوي وو په غوسه شول او په مظاهرو یې لاس پورې کړ. ځینو خپل رهبران جاهل او د شرم وړ وبلل او ځینو بیا د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه بې کفایته او د هیواد لپاره شرم وبلل. پولیس په مظاهره کوونکو اوښکې بهوونکي ګاز وکاروه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران حکومت ته خبرداری ورکړی چې نړۍ یې څاري او په خپل ټویټر کې په انګلیسي او فارسي ټویټونو کې ایرانی اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغو ملاتړ یې وکړ. ولسمشر لیکلی د ایران زړورو او له اوږدې مودې راهیسې ځورېدونکو خلکو، زه د خپلې ولسمشرۍ له پایله له تاسو سره ولاړ یم او زما حکومت به ستاسو ملاتړ ته دوام ورکړي. موږ ستاسو اعتراضونه په ځیر څارو او موږ ستاسو له جرأته الهام اخلو. د ایران لخوا د اوکراینی مسافروړونکې الوتکې ویشتل په ټولې نړۍ کې غوسه راپارولې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هغو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه چې د دې هیواد مسافر اوړونکې الوتکه یې ویشتلې ده.
مونږ له ایران څخه تمه لرو چې په دې اړه بشپړې او پرانیست کړي او د ډیپلوماټیکو چینلونو لالارې د رسمي بخنې لپاره د خپل چمتووالي ډاډ ورکړي.
د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو
دوی باید د ځواب ویلو او هم د محاسبه او عدالت غوښتنه وکړي. دا یو تراژیدي ده چې باید رامنځته شوې نه وای.
تیره جمعه متحده ایالاتو په عراق کې د ایران لخوا پر امریکایي پوځي اډو د توغندیو د ویشتلو په ځواب کې پر ایران نور بندیزونه ولګول او ګواښ وکړ چې که چیرته تهران خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړي نو د ایران د اقتصاد د کمزوري کېدو په اړوند به نور اقدامات هم وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان مبصرین وایي د امریکا او د افغانستان د گاونډي ایران ترمنځ وروستي کړکیچ د سولې په خبرو اخیس کړي. په دې اړه درته رپورټ لرو لکه روسي اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایراني چارواکو لخوا په تهران کې د سپای پازاران ځواکونو د چهارشنبه د ورځې د توغندیو برید کې د اوکراینی مسافر وړونکو الوتکې په اړه د 500 هیوادونو د همغږۍ له ډلې سره یو ځای خبرګون ښيي. دا وزارت وایي په دې پیښه کې 14 افغانان وژل شوي. په اکلی په موقع د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د حکومت لخوا د دغه هیواد د سپای پاسداران ځواکونو توغندیو برید کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د مسافرو ډکې الوتکې پر نسکورولو باندې د اعتراف وروسته افغان حکومت په دغې پیښې په اړه د قربانیانو د لاسنیوي دپاره د 15 هیوادو لخوا د جوړې شوي د همغږۍ او ځواب ویلو د ډلې سره په ګډه خپل غبرګون څرګند کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد خبریالانو سره د شنبې په ورځ ناوخته په خبرو کې وویل چې افغانستان په تهران کې د خپل سفارت له لارې دا مسله لنګ دی ساری.
د ایران حکومت دا په خپل اعلامیه کې په وضاحت سره راوسی دي چې دا یو عمدي او قصدي اقدام نه و، یو انساني خطا و. د تحقیق نتایجو ته لا منتظر یست. د تحقیق نتیجه د نورو څلورو هیوادونو سره په همغږۍ سره ده، د همغږۍ او د همکاري د ګروپ نوم مې څو سره تواخص تشکیل شوی ده. لغوی سره به په مشوره سره او په تفاهم سره یو ګډ اقدام کوو ترڅو غږ هم هغه لازم قوت او نړیوال ملاتړ ولري او هغه نتیجه ورکړي.
افغانستان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزارت په نوښت د دغې پیښې د قربانیانو د لاسنیوي لپاره د کاناډا، اوکراین، برتانیا او سویډن د 15 هیوادو د همغږۍ او ځواب ویلو د ډلې سره یو ځای شوی دی. د اوکراین د هوایي کرښې په نسکوره شوې الوتکه کې ټول 160 مسافر او د الوتکې عمله سپارو چې د چهارشنبې سهار وختي د تهران د امام خمیني د هوایي ډګر څخه د الوتنې لږ دغه هوایي ډګر سره نسکوره شوه. د شنبې په ورځ د ایران حکومت دا ومنله چې دا الوتکه د انساني تېروتنې په پایله کې د سپای پاسداران د ځواکونو لخوا نسکوره شوې ده. د ایران د جمهور رئیس په ګډون ایراني چارواکو په دې پیښه تعصب څرګند کړی او د پیښې د پلټنې ژمنه یې کړې. د اوکراین جمهور رئیس د الوتکې د نسکورولو په اړه د ایراني چارواکو د اعتراف وروسته د دغې الوتکې د شفافو پلټنو، قربانیانو ته د غرامت ورکولو او د بخښنې د غوښتلو غوښتنې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې افغان حکومت دا ګڼي چې یوازې بخښنه
فکر کوم چې کیدای شي تر بخښنې لږ ډېر شه او څو غواړي، اما د دغه اوس لا وختي ده چې زه دغه اعلان کوم. تحقیق هم لا نه ده تکمیل شوی. دغه د همغږۍ ګروپ چې رامنځته شوی ده او د ځواب ورکونې ګروپ 15 واړو هیوادونو لخوا نه د تحقیقاتو او د دېو سره په تفاهم سره یو دریز غږ کیږي چې هغه د دې 15 واړو غږونو یو واحد غږي ترسو او غزمنه نتیجه تر وخت وخستله.
د اوکراینی نسکوره شوی الوتکې زیات شمیر مسافر د کاناډا، سویډن، برتانیا، جرمني، اوکراین او افغانستان وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې په 14 وژل شوو افغانانو کې شپږ د سویډن او افغانستان دوه ګونې تابعیت درلود، درې نورو د جرمني او افغانستان دوه ګونې تابعیت درلود او څلورو نورو یوازې د افغانستان تابعیت درلود. تر اوسه لا څرګنده نه ده چې په دغه پیښه کې د وژل شوو افغانانو مړي به کله د هغوی خپلوانو ته وسپارل شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د مړو د سپارلو وړاندې د قربانیانو پیژندګلۍ لپاره د ډي این ا ازمایښت یا ټیسټ ته اړتیا ده. افغان حکومت وایي ایران دا منلی چې د اوکراین 32 ډوله بوئنګ نسکوره شوي الوتکی تور بکس په د پلاتونو د پارا فرانسې ته وسپاري. د ایران د حکومت لخوا د الوتکی په نصب کولو د اعتراف وروسته تیر شپه په تهران یو شمیر ایرانیانو اعتراضي غونډې کړي او د غونډو په ترڅ کې د ایران مشرانو پر خلاف شعارونه ورکړي او هغوی دروغجن بللي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران له اعتراضونو ملاتړ څرګند کړی او پر ایران یې غږ کړی چې د اعتراض کوونکو وژل او انټرنیټ بندیدل باید تکرار نشي.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ژمنۍ وروختونو د کندهار په ګډون د جنوب په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیانونه اړولي دي. په دې هکله هم درته رپورټ لرو. له ګروسه خبرېږي هو د امریکا او د افغانستان د ګاونډي ایران ترمنځ روسي کړکیچ د سولې په خبرو اغیز کړی. شنونکي وی ټاکل شوی و چې استازي په قطر کې په یو وروستۍ ناسه کې توافق ته ورسیږي، خو له ایران سره جنجال د امریکا پام له سولې اړولې. حکمت سروش په اړه رپورټ لري.
د امریکا او ایران ترمنځ وروستۍ جنجالونو د افغانستان د سولې پر خبرو هم اغیز کړی. شنونکي وایي امریکایان او طالبان د سولې توافق ته نږدې سوي ول، خو د امریکا او د افغانستان د ګاونډي ایران ترمنځ تازه کړکیچ د امریکا پام د افغان سولې پر ځای ایران ته اړولی. د شنونکو په باور که د دغو هیوادونو ترمنځ وضعیت عادي سي، ممکن امریکا له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي.
کیدای شي چې هغه ملکونه چې هغه د توافقنامې د پاره راغوښتل کیږي هغه به په اوسني حالاتو کې ډېر زړه نه کښه چې هغه راسي. نو که چیرې په هفته او نیمه کې وخت حالات عادي سي، نو کیدای شي چې دا توافقنامه دې امضا کړي، موضوع دې خلاص سي. خو دوی خبر یم چې نوره موضوع خلاص شوې ده، مطلق د توافقنامې امضا ته پاتې.
ځینې بیا وایي چې له طالبانو سره د سولې په اړه نه یوازې په ملي بلکې په سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع نشته. شنونکي وایي ټاکل سوې وه طالبان د امریکا له توافق سره سم اوربند وکړي، خو اوس چې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمښت خبره کیږي، دا د اندېښنې وړ ده.
تاوتریخوالي کموالی د افغانستان خلکو ته معنی نه لري، هغه د افغانستان حکومت ته هم معنی نه لري، هغه د افغانستان په سوله کې یا د سولې پر اتک کې کوم راسته هم نشي کولای. نو فکر کوم چې دغه توافقات چې تر اوسه پورې لانجمن دي، بل موضوع د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې دي، دا هم یو لانجه ده چې تر اوسه پورې حل شوې نه ده.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو پیلولو ته تیار دی. د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د حکومت طرحه اوربند دی.
موضوع کاهش خشونت معنی حقوقی نظامی نداره و جنبه عملی هم نداره. مردم افغانستان صلح را میخواهد، آتش بس را میخواهد که ما دو سال پیش تجربه کردیم. ما حاضر هستیم که برآوردن یک سال پایدار و با عزت تلاش های خود مشترکاً با ایالات متحده امریکا به پیش ببریم.
طالبانو ته نږدې سرچینه وایي چې زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلي، خو دا چې تر توافق وړاندې د امریکا او طالب استازو ورستۍ ناسته به کله وي لا نه ده معلومه.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي FM 100.15
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ژمنۍ وروختونو د کندهار په ګډون د جنوب په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولې. دغه راز د کابل، کندهار، د زابل په اړوند سیمو کې نن یو ځل بیا د واورو او یخنۍ په وجه د ترافیکو پر مخ لار تړل شوې وه. د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال عزیز الله پوپل په اړه رپورټ لري.
د کندهار ولایتي مقامات وایي چې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د اورښتونو له کبله 8 تنه په دې ولایت کې مړه شوي او 14 تنه نور ټپیان دي. په مړو شوو کسانو کې د پاخه عمر کسان، ښځې او ماشومان شامل دي. د کندهار والی حیات الله حیات امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې په ولایتي کچه د بیړنیو مرستو د رسولو کمیټه جوړه کړې چې د حکومتي ادارو او نړیوالو بشري مرستو رسولو د ادارو استازي پکې شامل دي. د وویل چې اورښتونو تر ډیره په سپین بولدک ولسوالۍ او د کندهار ښار په نهم ناحیه کې زیانونه رامنځته کړي.
متاسفانه دغه وروستي اورښتونه چې اوس هم دوام لري په کندهار کې د سر او مال زیانونه اړولي دي. په بولدک کې 2 کسان شهیدان دي او 10 کسان زخمیان دي. دلته په خار کې هم په نهمه ناحیه لوی او ویاله کې هم یو د کور د چت تل ویدلو له کبله یو مېرمن شهیده شوې ده او 2 کسان زخمیان لرو. ځینې نور راپورونه هم شته، تر اوسه تایید شوي نه دي. موږ د دې ستونزو ته په وخت رسیدګۍ دپاره د استقرار کمیټه پرونه رسې فعاله ده. د ولایت مقام کې مو د ملګرو ملتونو د انجوګانو او د دولتي ادارو ترمنځ د همغږۍ یو مرکز جوړ کړی ده.
د شنبې د ورځې راهیسې په کندهار کې باران پیل شوی چې ورسره سم د کندهار په ښار او ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي. د کندهار ښاروالي وایي چې د سیلابونو د ممکنه زیانونو د مخنیوي لپاره استراري کمیټه هر اړخیز چمتووالی لري چې د بشري مرستو رسونکو ادارو ترڅنګ افغان نظامیان هم د سیلابونو پر مهال د زنمنیدونکو کسانو سره مرستې ته چمتو شوي دي. د کندهار ښار په دریمه او دوهمه ناحیه کې هم سیلابي اوبو د خلکو ورځنی ژوند لسون سره مخ کړي او د ښاروالۍ پر اداره ځای اوسیدونکو نیواکه لري چې د سیلابي اوبو په مسیر کې د ځینو افرادو له لوري رامنځته شوي موانع پر وخت نه دي لرې کړي.
سړک چریان خو اکثره وخت موږ ښه ساتلي دي، شی مینو ورغورځو کچرې ټولو کچره دانۍ ته وړو، خو بیا هم نشچان داسې او سړک اوبه دی چې نو په دا خاطر سره سړک دا کې تاګ راتګ نه پر کې اکثره وخت نه تبتلاله به کې په تکلیف پرځه.
د غراز د کندهار په گاوند کې د هلمند ولایت ځای چارواکي وایي چې د دې ولایت په کجکی او ګرمسیر ولسوالیو کې د اورښتونو لکبل د درې ماشومان په ګډون اوه تنه مړ شوی او درې تنه نور ټپیاندي. بلی خواته د کندهار په ختیز گاوند زابل کې د کابل کندهار پر لوی لار د واوري او کنګل په واجه یو مسافرونکو 404 بس موټر نن مازیګر ل خپل مسیر څخه اوښتي او 12 سنه پکې ټپیان شوی دی. د زابل د شاجوی ولسوال وزیر جوادی آشنا رډیو تویل چې په ټپیانو کې شپږ تنه شدید ټپیان دي او د نورو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. یادلار نن د دریم ځل لپاره د زیات اورښتونو له کبله د ترافیک پر مخ د زابل په اړوند سیمو کې ترل شوی ده. دا په کندهار او د جنوب په نور ولایتونو کې د سرژنی ژمی لومړنی تلپاتې چې په اوله میاشت کې رامنځته کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د څو خبرونو غټکی یو ځل بیا ووري. د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو څنګ په هیواد کې د اوربند غوښتنه کړې ده. تیرو څلور ساعتونو کې په دغه ولایت کې د سختو روغتونو له کبله 8 کسان مړه شوي او 40 تنه ټپیان شوي دي. په مړو کې د پاخو عمر کسان، ښځې او ماشومان شامل دي. د شنبې په ورځ د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې واورې او باران پیل شو او د هوا پیژندنې د ملي ادارې د اټکل له مخې سبا به هم ادامه ولري. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د صدر اعظم عمران خان په هدایت ایران او سعودي عربستان ته تللی چې په سیمه کې د روسیې تحولاتو په اړه د دواړو هیوادونو له مشرانو سره وغږیږي. قریشی دا سفر په داسې حال کې کړی چې د رپورټونو له مخې متحده ایالات مخکې پر پاکستان غږ کړی و چې په سیمه کې د روان کړکیچ او تشنج په کمولو کې مرسته وکړي. وروسته له هغې چې د پاسداران انقلاب عمومي قومندان امیر علی حاجی زاده د شنبې په ورځ اعتراف وکړ چې دافیا قواوی د یوکرین مسافرونکو بوئنګ الوتکه ایستلې وه. د ایران په څو غټو ښارونو کې خلک سړکونو ته راووتل او احتجاجي مظاهرې وکړې او چارواکي نن د یک شنبې په ورځ هم د نور مظاهرو لپاره آمادګي نیولې وه. د عراق امنیتي سرچینې وایي چې د شنبې په ورځ ناوخته په کربلا کې د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. احتجاج کوونکي د عراق د واکمن سیاسي قشر په خلاف راپاڅېدلی چې په 2003 میلادي کال کې پر هغه هیواد باندې د متحده ایالاتو د نظامي رغل په نتیجه کې قدرت ته رسېدلی دی. هغوی په اوسني سیاسي سیستم کې د ژور بدلون او اصلاحاتو غوښتنه کوي. په هنګ کانګ کې په زرهاو خلکو د اکشن به ورځ د چین په دغه خود مختار سیمه کې د دیموکراسي د وزن په ملاتړ مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د شنبې په ورځ د تایوان د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهوری رئیس میرمن سا اینګ وین په مشرۍ د مترقي دیموکراتیک ګوند بره ولمانځو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بنسټ د ایښودلو د 15مې کلیزې د لمانځلو لپاره تیاری نیول کېږي. دغه نړیوال سازمان دا مهال له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په نړیواله کچه د سولې او امنیت د ټینګولو توان کمزور ښکاري. د ملګرو ملتونو نړیواله اداره د دویم نړیوال جنګ په پای کې د 1950 میلادي کال د اکتوبر په 14مه د دې لپاره جوړ شوی وه چې د بل غټ تباه کوونکي جنګ د رامنځته کېدو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیل کې اوریدل مهمه ده. تر بیا خدای ماشي.